بجشوی د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله زحمت شبر د شمشاد زدران تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبری مجله په وړاندې واوري چې د میدان وردګ والیوي دولتي پلاوی د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې څېړنې پای ته رسولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرونې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي مصالحې عالی شورا تور لګولی چې طالبان په بې دلیله او نامواجهو پلمو د سولې په خبرو کې د خنډ باعث کیږي. په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 15 سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور تری تم دي. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلومات وایي له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سره شوي دي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالی شورا پر طالبانو تور لګوي چې په بې دلیله او نامواجهو پلمو د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث کیږي. د جنوري په 15مه د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل راهیسې بین الافغاني مذاکرات په ټپه درېدلې دي. د سولې د عالی شورا نن په یو خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله ویلي دي چې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اصلي خبرو پر ځای په سفرونو او حاشیوي بحثونو بوخت دي، خو اصله والې په افغانستان کې د خلکو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. طالبانو تر اوسه د دې بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وښتې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پڼه کې وایي له جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. په خبر پڼه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې چې په دې جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري یې اسیران کړي دي. د کندهار ښار په عینومېنه کې نن 214 وشوي چې په یو کې دوه ملکی وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارکزي د یوې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل
د عینومېنې د دشت په سیمه کې یو کړیمن پر یو ټکسي موټر چې د ملکی وګړو یې 14 کړی ده چې په نتیجه کې دوه نفر په شهادت رسیدلي او درې نور زخمیان شوي دي.
ښاغلی بارکزی وویل په لومړۍ 14 کې چاته زیان نه دی اوښتی. د غورک ولسوال جمعه خان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې برید هدف دی او د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 وسلول او همداراز د خالد په نوم یو سر ګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دی. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سرې قطعې 10 تنه وسلول هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل دا څرګندونه نن د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې.
ما شغل لاوروف ته د خپل ژورې اندېښنې پیغام ورساو. د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو پر غوښتنه او په زهري موادو د هغه د مسمومیدو په اړه د بې پرې تحقیقاتو په اړتیا مې ټینګار وکړ.
بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوال نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلې دي. د بل خبر له مخې ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. د مصر حکومت د الجزیرې خبریال محمود حسین خوشې کړ. حسین څلور کاله له محاکمه پرته په بند کې تیر کړل. د مصر امنیتي چارواکو او یوې څارونکو ډلې نن دا اعلان وکړ. د سرچینو نن جمعه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې محمود حسین پرون ماښام له بنده خوشی شو. د مصر د ژورنالیستانو یوې مدافع ټولنې هم پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د الجزیرې دا خبریال د قاهرې د جنایي محکمې د حکم په اساس خوشی شوی. د بشري حقونو لپاره د عربي شبکې په نوم د ډلې ویلي چې د محکمې لخوا د نوموړي د خوشی کولو له حکم سره سره محمود حسین تر اوسه خپل کور ته نه دی رسیدلی. حسین د دولتي ادارو پر ضد په اوبخي حسین د دولتي بنسټونو پر ضد په پارونو او د جالي خبرونو په خبرولو تورنو او د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقونو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلي تورونه لغوه کړل. حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې پریکړې پر وړاندې په هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلي تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شویو اکثر طالبانو بیرته وسلې راخیستي او جګړې کوي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د شورا ویان دا تور پوری کوي.
تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې دولتي پلاوی د میدان وردګ د بهسود ولسوالي د شخړو څیړنې پای ته رسولي. د بدخشان د شورابک بنچاري په بشپړې دودي وسایل ورسېدلي او کناسب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا بل برېښنا برخمن شي. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي. شغلی اتمر د سرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړې چمتو کړی چې له بند له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوي دي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سرول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړ پوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړ یې چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشی شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو راوګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپلو کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکله کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپلو شخصي ژوند او کورونو کې بوخت دي او عام خلک دي اوس وایي خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي، شهیدان داسې کړي چې هغه په خپلو کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د ښه نیت ښودو په نوم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیماني وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح دا کار د حکومت تېروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشي شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خبر لرو چې دولتي پلاوی چې د میدان وردګ بیسود ولسوالۍ ته د وی پی شي د چیرنې لپاره تللی وو بیرته ستون شوی دی او چیرنې پای ته رسولی دی. په دې ولسوالۍ کې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په لومړۍ حصه ری بیسودو کې جګړه وشوه. په دې جګړې کې 11 کسان ووژل شول او ویل کېږي چې تر 9 نور زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په تیره شنبه په دغه پیښه کې د وو امنیتي سرتیرو او 5 ملکیانو د ټپ کېدو خبر هم ورکړی وو او ویلي وو چې د نه تن غیر مسؤول وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت د مرژوبل مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو واچوه او زیاته کړه چې د جمعې تیره جمعه یعنی امنیتي ځواکونو د بې سودو په لومړۍ حصه کې نظامي تاسیسات جوړول خو غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته یې مرژوبل واړوله. هغه ادعا چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو او علیپور ته نږدې کسانو لخوا بې بنسټه بلل شوې ده. بېسودو ولسوالۍ ته د تللي دولتي پلاوي وغړي علي احمد راشد نن ازادي راډیو ته وویل
در بخش تحقیقي
د وی په تحقیقي برخه کې چې کوم پلاوی بوخت و خپل تحقیقات بشپړ کړی دي خو دا تحقیقات څېړنه غواړي، ارزونه غواړي، ځکه چې په لسکونو پاڼې دي او پر دې به یو دوه ورځې تیرې شي. د افغانستان حکومت علیپور په دې پیشه کې پلاس لرلو تورن کړی دی خو د هغه ملاتړي وایي چې هغه یو مبارز دی او خو حکومت وایي چې د علیپور وسلوالو پر امنیتی ځواکونو د بریت په غاړه نه ده اخیستی خو دوی بریت کړی دی او له خلکو یې باج اخیست. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قمندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې ونیوه خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یو تضمین له اخیستو وروسته هغه مهال خوشی شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته دا زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچې د سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د شورابک د بند جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
دید او بو برښنا دی بند ته د وسایلو درسیدو خبر ورکوي او شاغلی ناصری زیاته کړه چې د شورابک د بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسیدلی دي چې په یو دوه ورځو کې به هغه هم بدخشان ته انتقال شي. ټاکل شوی دی چې دا پروژه دوري په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 19000 ډیرو کورنیو ته برښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میگاواټ برښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درېمه ناحیه کې جوړ شوی دی یو 500 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 12000 کورنیو ته دوی سلی برېښنا ورکوي او هغه هم ګرانه ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخوي. خو د شورابک برېښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټولو سلوي بندونو باندې چار روان دی چې دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شورابک بند دی، هغه یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند سودار برېښنا او د اوبو دی، کمال خان بند بیا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورۍ بند دی یا داسې نور بندونه دي هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. نو اوس مهال په دولس لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګیری روانه ده. همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري دا هغه چارې بشپړې دي. همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټې اخیستنې ته وسپارل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
سبا تشنه آسمان لندی پروگرام کې په 2 ساعتو کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. له 2 تر 3 بجو د برېښنایي تذکرو مسله څېړو. د دې تذکرو د 24 تر خو یو څه ګړندې شوې دي، خو ځینې ستونزې هم شته. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. په دې برخه کې چې دا چارې څرنګه ګړندې شوې دي، خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، او که کومې ستونزې وي هغه هم د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره د ټلیفون او سکایپ له لارې شریکولی شئ. بله موضوع مو تشنه آسمان لاندې پروګرام کې له 3 تر 4 بجو له ازبکستانه د بلخ ولایت له لارې تر تورخم او پاکستان پورې د ریل ګاډي د کرښې د تیرېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. روانونه په تاشکند کې پر دې پروژې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ موافقه وشوه. پاکستان هم خو د دسیوي پروژې هرکلی کړی و. ځینې دا پروژه خورا مهمه ګڼي چې جنوبی آسیا به له منځنۍ آسیا سره د افغانستان له لارې وصل شي. خو یو شمېر کسان چې هغوی هم دا پروژه مهمه ګڼي او د افغانستان لپاره حیاتي پروژه ګڼي، دا اندېښنه لري چې په دې پروژې به ډېر زیات مصارف او لګښت راشي. دا به له کومه کیږي او څرنګه به ورکول کیږي او دا د ریل کرښه په څرګه د افغانستان له غرنیو سیمو تیریشي؟ تاسو کولی شئ چې سبا د سکایپ له لارې همداراس د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ، خپل نظرونه او خپل پیشنهادونه هم د ازادي راډیو د ټلیفون له لارې له چارواکو سره شریک کړئ. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او په دې خبری مجلې کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې په ایران کې د مدني او بشري حقونو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لورې د ګڼ شمېر کوردي فعالانو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړې ده. خو دا به هم لږ وروسته واوري چې سعودي عربستان پاکستانیانو ته ویزې بندې کړي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولی دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د ورتګ بندیز هم لګولی او علت یې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغېز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمېر پښتانه راچغولي دي چې په پاکستان کې د دې ویزو له امله اغېزمن شوي دي.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغېزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کورته تللی ول او هم هلته یې ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتی کورته تللی او د فروری پر 8 نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي. اکامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم
زله سعودي له نسم کلایمم نو يم زما کما ک پر تاریخ ایکسپایر
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې یو څوک کاری ویزا ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتیو کور ته ولاړ شي خو په ریاض کې اوسیدونکو مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دا سی لکه د نور ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د پارم یو ویزه لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا دراتلنو د اجازه نامه وای دا غي مختلف خپل پیریډي دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د دازه اوس نو کم خلک په هغه ایگزټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غي پیریډ سره خدا غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې پیولګي نو لوی تاوان دغه دی بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژن نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاری ویزه ختمې شوې په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له 13 کلن راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتۍ کور ته ستونسو نو هم دا مهال سفری بندیزونه ولګېدل
یو کالو شو نو بس انتظار انتظار تپنے سا ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی تو یو کالو شو نو تنخواہ گانے نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے یو کال کے 15-20 لاکھ کالو شو زما
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه سوی خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولېشله البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9 بیرته سعودي عرب ته تلی چې یو اربع سفری بندیزونه ولګیدل
راځي په چټی راغلی و د کورونا مخکې کورونا مخکې راغلی او کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې مې پلیټ وو کورونا نه ولګه دا 7 دن 8 دن وا دا وس پیلا نو دا مخه بل پیلا چې دا 13 پیلا نو په دغه ټیم سره لګولی و کورونا 7 دن 8 دن وا پښه مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلای دی دا 8 تاریخ باندې مې پلایټ وو اوس بیا کورونا ولګه دا اوس مې دانه په 9 تاریخ باندې لکه ټیکټ دی ما نه جانه ټیکټ ودا ټیکټ مې دانه ایکسپایر کیږي
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پرورتک بندیز لګولې خو کچوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ شي د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر 3 نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عرب پاکستان ته خپلې الوتنی جاری وساتي په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کورونا وایرس پیښې زیاتې دي په دې هیواد کې د فروری پر 3 نیټه د کورونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیر میاشتې په مقابل کې 4 چنده زیاتې وي
ل خوست ولایت به په خوا د تلاسمیات ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته تلل اوس یو خیریه بنسټ په خوست کې د دې ناروغي لپاره د درملنې لپاره اسانتیاوي برابر کړې دي په دې اړه خوست راپور لرو
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ له لوري د تلاسیمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې 13 ماشومان ته د وینې انتقال روان دي د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وای درې ماشومان د تلاسیمیا په ناروغي اخته دي او په هر ایوه او دوه اونیو کې یو ځل دغه مرکز ته د ماشومان د تداوی لپاره راځي د ایوه په خوابه د اولادونو د درملنې لپاره پاکستان ته تلو چې لړېرو ستونزو سره به مخامخ کېده
بس خو مخکې خدا سو چې موږ نمبر ډېر غټ مصرف نه خپل لار نه لري سلور کوله کې چې داس کوم جو چا دا دې غې موږ پیس مثال او خالي مثال ټیسټه پیسې نه او خالي خدا دې الله سکول کې چې دا درې بچون دي تلسمی لري په افتا کې مثال یا الله سره زیات دوله سره زیات دا وینې ورکوم
د یار لسکله نه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې نرغه یخته شوی دی وای کاله د نرغه روغ شو غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي د خوست د مستر بل سیمه اوسیدونکو علي خان بیا ته کلنزوی په تلسمی اخته دی د وای زوی د شپې له دردونو ډیر زبرې ده او له معاینات وروسته معلومه شو چې په تلسمی نرغه یخته شوی
ولا خدا سي د فو منډ درس د لنګې منډ درس سی شپیل ما شاو دا مټی خوږیږي بس مړی بیخی خورینم بیخی مړی مدرسه کوم نه چې پیدا دا څلوخ شپونه باسي ستاتینه بس تر کم سوید نه
په دې ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوی لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یوه خیریه بنسټ له لورې تداوي کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غځېدلې ده مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپې لرې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غځېدلې ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډ و کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېرې ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. اوس بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلېدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیرا خان خبرې کوم. د کونړ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبینو سره کوم وخت کېږي او غیر عادلانه دا په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ دا پیغام لوړ پوهو چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. سلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پردې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت سیمې زنګ درته ولیدي. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ورستیو ته رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې یو نړیواله مسله راخلو، البته سیمه ایزه. په ایران کې د مدني او بشري حقونو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګڼ شمېر کوردو فعالانو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سني مذهب دي په ایران کې له راز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغو ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقونو ودېش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک کې د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګڼ شمېر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې چې د بشري حقونو د سار ډلې د ایران د بشري حقونو کمپاین د نړیوالې بښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کردستان د بشري حقونو شبکې په شان مؤسسو لاسلیک کړی دی، دې ته په اشاره چې ایراني چارواکو تر اوسه پورې د دغو نیونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایراني چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدي له 18 د رواني دلوي تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقونو او مدني مؤسسو په لیک کې ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 هیڅ درک نه لګیږي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقونو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې تر څنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لرې کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې دې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل له لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2006 میلادي کال کې څباندی 1500 کوردان په امنیتی جرمونو تورن شوی چې د هغو لمنځه لشته لشه 109 تنه په حبس محکوم شوی او